السلام علیکم افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې مو له دغو خبري کیسو خبرو طالبان له څو ورځنیو سختو جګړو وروسته د پنجشیر د ولایت مقام ته ننوتل
موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سوله ییزې لارې نه مسله ستونزه یې حل شي ولې متاسفانه سې ونه شول بیا افغانان حق لري چې خپلې جغرافیې د امنیت لپاره تهدید له منځه یوسي
د ځایي مقامات مسؤولین وایي دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي د پنجشیر سقوط طالبانو ته په څه معنا
د طالبان لپاره د جګړې یو چپتر وتړل هغه چپتر دا و چې د افغانستان په رسمي توګه نور ونیوه
کندوز کې سوداګر وایي د شیرخان بندر فعالیت له پخوا ډېر ښه شوی
موږ د دې لپاره کوشش کړی دی ترانزیتان مو جوړ کړی دی تجاران ازادانه توګه باندې خپل تجارتي ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړي
د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واورئ چې د پاکستان ځینو ګوندونو کابل ته د آی اس آی د مشر پر راتګ نیوکه کړې د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره طاهر روحان مختوړي مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه تراشو احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم احمد مسعود وایي چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته دوام ورکړي په مزار شریف کې یو شمیر خځونن پراتلون کې حکومت کې د خپل حقونو د خوندي کېدو غوښتنه وکړه او ایران پر پنجشیر د طالبانو برید غندلای دی بشپړ خبرونه د طالبانو د مخالف جبهه مشر احمد مسعود وایي د طالبانو پر ضد مبارزه ته دوام ورکړي احمد مسعود په یو غږیز پیغام کې چې پر خپل فیسبوک باندې له نامعلوم ځای خبر کړی ویل دي چې د تر مشرۍ لاندې د ملي مقاومت جبهه به هم د جګړې او هم په سیاسي ډګر کې له مبارزو سره ملګری وي
ما د کنار هم میهنان و هم وطنان خو
موږ له خپلو هیوادوالو سره که د هندوکش پنجشیر او اندراب په جغرافیه کې د مقاومت په لیکو کې حاضر دي او که یې زموږ د باعزته خویندو په څیر په هرات او کابل کې د عدالت غوښتنې غږ اوچت کړی له تاسو سره یو
ښاغلی مسعود دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې طالبانو پر پنجشیر د بیګانیو حملو په دوام د دې ولایت د سقوط ادعا وکړه په بیګانۍ جګړه کې د ښاغلی مسعود د ویان فهیم دشتی د مړینې خبر هم ورکړل شو احمد مسعود وویل چې دای به ډیر ژر د خپلې جبهې لپاره نوی ویان وټاکي د مقاومت د جبهې سرچینو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده چې پنجشیر نیولی او وایي چې د دوی وسلوال لا هم هلته مقاومت کوي خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې طالب وسلوال د پنجشیر مرکز بازارک کې د ولایت د ودانۍ مخې ته لیدل کیږي طالبان وایي چې ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوي حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي خو ښاغلی مجاهد اټکل وکړ چې نوی چارواکی بعد سرپرستانو په توګه په کار وګمارل شي
موږ به ترې صبر وکړو چې حکومت اعلان شي بیا به معلوم شي حکومت به څه بڼه لري او دا یو خبره بل هم باید په نظر کې ونیسو چې حکومت به کېدای شي دا یو وړاندوینه ده چې سرپرستی شکل باندې خپل کار په مخه بوځي فعلاً دپاره د دې دپاره چې د تغیراتو د بیرته اصلاحاتو د هر څه دپاره ګنجایش پکې پاتې وي
ښاغلی مجاهد وویل د پنجشیر له سقوط وروسته چې اوس د په وینا ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی ډېر ژر ټول شموله حکومت جوړیږي ایران پر پنجشیر د طالبانو د تېرې شپې حملې په کلکه غندلې دي او ویلي دي له دې ولایت څخه رارسېدلې خبرونه د اندېښنې وړ دي د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په تهران کې په یوه خبري غونډه کې په پنجشیر کې د طالبانو او د مخالف مقاومت جبهې جګړو ته اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان د رهبرانو وژنه د خوشینۍ وړ ده هغه په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو په اړه د څېړنې غوښتنه وکړه خطیب زاده د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو د احمد مسعود په مشرۍ جبهې ادعا کړې چې په پرونیو جګړو کې د پاکستان بی پیلوټه الوتکو برخه درلوده ښاغلی مسعود همداراز ویلي چې د دوی د وسلوالو لخوا په نیول شویو کسانو کې پاکستاني وګړي هم شامل دي خو خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا ادعا نه ده تایید کړې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د ایران له نظره په افغانستان کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه د غندنې وړ ده او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي په مزار شریف کې نن یو شمیر ښځو د یوې اعتراضیه مظاهرې پر مهال په نوي حکومت کې چې طالبان وایي ډېر ژر به اعلان شي د مشارکت غوښتنه وکړه. د لسګونه ښځو په ګډون د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې شکریې رحیمي ازادۍ راډیو ته د خپل هدف په اړه وویل:
په دې اساس وخت کې چې د حکومت جوړول په پام کې دی باید خپل غږ اوچت کړو، څو هغه کسان چې راتلونکی حکومت او قوانین جوړوي له نارینه و سره د انډول انسان په توګه زموږ فردي ټولنیز او مدني حقوق او ازادي رعایت کړي.
میرمن رحیمی ادعا وکړه چې خبریالانو ته د دوی د مظاهرو له جریانه د راپور جوړولو اجازه ورنکړل شوه او حتی د دې په وینا له ځینو خبریالانو او ښځو سره تاوتریخوالی هم وشو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بلخ مخکې په کابل، هرات او نیمروز ولایتونو کې هم افغان میرمنو د خپلو حقونو د خوندي ساتلو په خاطر مظاهرې کړې دي. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مشر انټونی فاوچي وای مسول چارواکي به ډیر ژر د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د فایزر او بایوانټیک واکسین دریم یا تقویتي دوز ته هم اجازه ورکړي. ښاغلی فاوچي ویلي چې د دې واکسین د دریم دوز تطبیق ښایي د رواني میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د امریکا روغتیایي چارواکو د اګست په 13مه وویل چې د دوی د څېړنو له مخې د فایزر او بایوانټیک واکسینونو اغیز د وخت په تیریدو سره کمیږي. ښاغلی فاوچي ټینګار وکړ چې د دواړو واکسینونو تقویتي ستنې به خوندي وي، خو د زیاته کړه چې د خوړو او درملو د تنظیم اداره او نور چارواکي بیا هم څېړنې کوي څو دا مسله یقیني کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د کورونا د نوې دلتا بڼې له کبله د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. فاوچي همداراز وویل چې د کورونا ضد د یو بل واکسین مدرنا تقویتي دوز ته د اجازې ورکول به یو څه وخت ونیسي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی وسلوال نن سهار د پنچیر ولایت مقام ته دننه شوي او د دې ولایت ټولې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي. خو دغلته د مقاومت جبهه وایي چې د دوی جنگیالي لا هم په خپلو سنگرونو کې دي او هلته سخته جګړه روانه ده. تازه د دغه جبهه مشر احمد مسعود ویلي چې د دوی مبارزه به له نورو لارو چارو هم دوام وکړي. په پنچیر له تیرو 15 ورځو راهیسې برېښنا پرې ده، د ټلیفوني شبکو فعالیت پکې بندې او لومړنیو توکو ته د خلکو رسرسی هم سخت شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې په دې تړاو رسنیو ته تازه څرګندونې کړي چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
له وو ورځو جګړې وروسته طالبان وایي پنچیری نیول دی، هغه ادا چې د دوی مخالفه د مقاومت جبهه ردوي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وویل له پرون مازدیګر یې د پنچیر ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې او نن سهار ځواکونه د ولایت مقام ته دننه شول.
موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سوله ییزې لارې نه مسله ستونزې حل شي، ولې متاسفانه سې ونه شول. بیا افغانان حق لري چې خپلې جغرافیې د امنیت لپاره چیرې سې تهدیدونه وي تهدید له منځه یوسي. دا ټول هیوادونه کوي، په ټوله نړۍ کې که چیرې څوک تهدید پیښي، نظام ننګوي، خلکو ته ستونزې جوړوي، هلته نظامي اقدامات نظامي امنیتي ځواکونه وي د دې دپاره چې د هیواد امنیت تامین کړي.
ښاغلی مجاهد د مقاومت جبهه د نظام ضد د واک جزیره وبلله او ګواښ یې وکړ که هر څوک د دوی ضد وسله پورته کړي و به ځپل شي. خو د مقاومت جبهې بیا خپل پاڅون د افغانستان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره بللی او وایي مبارزه به یې دوام وکړي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په یو پیغام کې له خلکو غوښتي څو د طالبانو ضد ملي قیام وکړي. هغه طالبان تورن کړي چې ملي ګټو ته ژمن نه دي او همدا ډول غواړي افغانستان یو تیاره لوري ته یوسي.
امروز اتفاقاتی که افتی دروان
نن ورځ چې کومې پیښې کېږي د افغانستان د راتلونکي په اړه یو کوچنی تصویر وړاندې کوي. هغه راتلونکی چې پردي د خپلو استازو مزدورانو په وسیله عملي کوي. هغه تصویر دا دی چې افغانستان یو وروسته پاتې تیاره او له هر ډول هنر او فرهنګ او له ملي یووالي لرې وي. داسې افغانستان دی چې د نړۍ لخوا په سیاسي او اقتصادي انزوا کې وي
توسط دنیا قرار داشته باشه.
د مقاومت جبهه دا هم ردوي چې ګنې طالبان پر ټول پنچیر واکمن دي. د دوی یو ویان علی میسم نظری ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې هغه ادعا ناسم بللې چې ګنې طالبانو پنچیر نیولی دی. هغه زیاتوي د مقاومت ځواکونه په خپل جوړ شویو سنګرونو کې دي او له تېرې شپې راهیسې په څو برخو کې جګړه روانه ده. هلته د پیل شوې جګړې په اړه هم بیلابیل روایتونه کېږي. د مقاومت جبهې غړي او د پنچیر مخکینی والی کمال الدین نظامی رسنیو ته ویلي د دوی سنگرونه پاکستانی الوتکو په لارښودو توغندیو وشتي. دا اعداد مقاومت جبهې ډیرو نور غړو هم کړي او ایران هم پرې اندېښنه ښودلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان سعید خطیب زاده رسنیو ته ویلي د پنچیر په جګړه کې بهرنۍ لاسوهنې باید وڅېړل شي او دوی د څېړلو په حال کې دي.
اخباری که از پنجشیر میرسه
حقا خبرونه چی لی پنجشیر خبری که اندیخمنون که دی ده تیرش بی بریدونه پا کلکوته که غندو ده افغانستان ده مشران و شهادت از مگل پاره ده اندیخنی وردهی بحرنه لاسوهنه چی تاسی ورد اشاره وکده باید او سیدل شی
دست بررسی داریم.
خو طالبان بیا پا پنجشیر که ده پاکستانی الوتکو بریدونه دو دویزد تبلیغات کنی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل پنچیر د خپل ځواکونو په مټ نیولې او یو شمیر کړۍ د دوی ضد کمپاین کوي. د پنچیر د ستونزې د سوله ییز حل لپاره دواړو لوریو خبرې هم وکړي خو پایله یې ورنه کړه. پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د یو شمیر دیني عالمانو له هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې جګړه دې ودرېږي او دواړه لوري دې د یو سوله ییز حل په لټه شي. ښاغلي مسعود وویل طالبان دې خپل ځواکونه وباسي څو خبرو ته لار پرانیستل شي خو طالبانو دا غوښتنه رد کړه. لا معلومات نشته چې د مقاومت جبهې مشران پر دې ولایت د طالبانو له ورکې وروسته چیرې دي. خو د دې ډلې یو ویان میسم نظري په خپله ټویټر پاڼه د احمد مسعود په اړه لیکلي هغه خوندي دی. له دې وړاندې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي تر ابده به پنجشیر کې پاتې شي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي.
و موریدل چې طالبان وایي نن سهار وسلوال د پنچیر د ولایت مقام ته ننوتل او پر دغه ولایت بشپړه ولکه ټینګه کړه خو د ځایي مقاومت چارواکي بیا دا خبره ورسره نه مني او وایي چې دوی لا هم په ځینو سنگرونو کې شته. طالبان وایي د دوی لاسته د پنچیر په سقوط سره افغانستان کې جګړه هم پای ته ورسیده. دوی وایي د نوي حکومت د جوړښت په اړه هم بحثونه نهایي شوي او ډیر ژر به حکومت اعلان کړي. طالبانو ته د پنچیر سقوط په څه معنا او آیا رښتیا هم له دې سره جګړه پای ته رسیږي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکي عبدالستار سعادت نه وکړه.
د طالبان لپاره د جګړې یو چپتر وتړل شو چې هغه چپتر دا و چې د افغانستان په رسمي توګه نور ونیوه او داسې پراتلونکو کې وضعیت څه ډول انکشاف کوي هغه خو دا بیا معلومه نه ده. کېدای شي په هغه سړی وغږېږي چې دا آیا نورې لانجې هم راتلونکو کې جوړېدی شي یا نه شي جوړېدی، مګر اوس لپاره دا جګړه نور دوی لپاره ختمه ده. بلې
او سعادت صاحب، دغه د پنچیر د نیولو په اړه داسې عکس العملونه راغلي، خصوصا ایران ویلي چې دلته د ګاونډي هیواد ښکاره مداخله وه، دا غبرګونونه په څه معنا کېدلی شي؟ آیا رښتیا هم د پنچیر حمله تر همدې بریده وه چې د ګاونډي هیواد هدف پاکستان دی، ځکه چې د استخباراتو مشر هم کابل ته راغلی وو؟ دا ادعا به څومره سمه کېدلی شي او دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي؟
فکر کوم هلته ما د ایران د بندنیو چارو وزارت د وایان هغه واورېده پرېس کانفرنس، هغه داسې نه وایي. ژورنالیست وایي چې دغسې خبره وه، دوی وایي چې دا موږ بررسي کوو، یعنی دا نه ده تایید کړی. داسې وویل چې دا که مداخله وي، مداخله په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او دا په زیان دی. او پس شو د اسحاید رئیس راتګ، هغه د طالبانو په خیر یا د طالبانو په نفع نه و راغلی. هغه د هغه راتګ عملا د طالبانو د اوسني پرستیج ننګول، چلنجول و. زه فکر کوم نه یوازې دا طالبان سره دوستي نه وه، بلکې یو ډول دښمني وه. نو که څوک د طالبانو هم اشتباه ده چې داسې حالت کې که هغوی غواړي چې افغانستان وګوري، طالبان داسې یو خاص حالت کې دي. فکر کوم د دې مسایلو باندې راټولېدل، ډېر فکر کول درک کې شاید ورته لږ در سخت و، اما دغسې مجلس ته دوی باید اجازه ورنه کړي او د هغوی دغه حرکت د راتګ هغه اکټ هغه نمایش د ټول خصمانه حرکت، یعنی هغوی چې چاته صدمه رسوي طالبان ته وایي. نو دا طالبانو سره دوستي نه وه، دا یو ډول دښمني وه او د دوو مخه باید ونیول شي. طالبان تحریک باید دغه کار وکړي.
او سعادت صاحب، بل بحث دا دی چې طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې په پنچیر کې شدیده جګړه وکړه. نن سهار بالاخره اعلامیه ورکړه چې د پنچیر ولایت مقام ونیو او دغه ولایت په بشپړ ډول د دوی کنټرول ته راغی. اوس د حکومت د جوړېدو په وړاندې فکر کوي وروستی خنډ لرې شو او کنه نور بحثونه به هم پاتې وي چې بیا به د طالبانو لخوا حکومت اعلانیږي؟
فکر کوم درې مسالې وي. یوه یې پنچیر وه چې دوی باید په ټول افغانستان کې اوله څلور وي. څلور یو دا و چې دوی د امریکانو په حضور کې د حکومت اعلان نه کوو. امریکان لاړل، ټول فوجیان ووتل. بله پنچیر مسله وه چې هغه پرون ختمه شوه. بله موضوع ورته
دنیا هم ده چې دوی باید سی حکومت جوړ کی مخکې لمخ کې ځینی ګارانټیاں ځینی مسائل باید رامنځته شوي وي چې دوی حکومت جوړ کی د دوی دولت په رسمیت پیژندل کیږي او تر ټولو مهمه یوه فکر کوم هغه دا ده چې دوی نظام ونیو او حکومت یې ونیو اوس باید خپلو منځونو کې هم داسې حکومت باندې صلاح شي سره او دا اسانه نه ده ځکه دوی ته بیخي او سپین میز پاتې دی ټول حکومت خالي دی حتی په ټیټو سطحو باندې هم خلک یا تښتېدلي دي یا نور نه دي ازر دفترونو ته راشي
طالبانو باندې یو باور دا دی چې طالبان تقریبا ټول شموله دي حتی په پنجشیر کې دننه هم چې مخالفت ورسره کېده خو سلګونه کسان د طالبانو ملاتړ وو او حتی د طالبانو په ملاتړ هلته بیاتونه وشول څومره هیله شته چې اوس په رښتیا هم یو ټول شموله حکومت رامنځته کیږي او ټول ولس په ځان د حکومت په آینه کې ګوري
د ټول شموله تعریف د طالبان هم دغه څه دی لکه دا تاسو چې وایي دوی وایي چې موږ د افغانستان په ټوله جغرافیه کې خلک لرو ټول قومونه موږ سره دي دا د پنجشیر په جنگ کې هم معلومه شو چې مشتی فصیح الدین کاوله بدخشان خلکو یو څه د فاریاب نه راغلي وو اما د غربي نړۍ تعریف د دې نه بیا فرق لري هغوی وایي چې نه د مختلفو باورونو مجموعه د قومي ترکیب تر څنګ ده باید وي دا فرمول د طالبانو د یو قوي نظام او د حکومت د جوړېدو مخنیوی کوي بلې و د طالب د فکر نه د باندې ځینې متخصصو او افغانستان باندې باورمندو خلکو ته ضرورت شته چې هغوی راشي
د سیاسي چارو کتونکي عبدالستار سعادت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په کندوز کې یو شمیر سوداګر وایي چې په شیرخان بندر کې سوداګریزې چارې لسره پیل شوي او واردات او صادرات په عادي ډول جریان لري دوی وایي چې د غلطه په دغه ګمرک کې د فساد مخه نیول شوی او په خوانی جنجالي پروسی هم را لنډ شوی دی شیرخان بندر د هیواد یو له مهمو ترانزیتي بندرونو څخه شمیرل کیږي چې په خوانی حکومت هر کال ورڅخه په سلګونو میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کول دا چې اوس حالت وضعیت څه ډول دی سوداګر او مسولین په اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو
د پخوانی حکومت سقوط سره سم په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه ټکنی شوي وو اوس په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر وایي لکه چې په کندز ولایت کې وضعیت عادي حالت را ګرځېدلی دی په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه هم بیا ځل پیل شوي دي د یو شمیر سوداګرو په وینا په خوا د شیرخان بندر په ګمرک کې د اداري فساد له امله د سوداګرو ګمرکي چارو ته ژر رسیدنه نه کېدله خو اوس د سوداګرو اداري چارې په وخت سره حل کیږي په شیرخان بندر کې یو سوداګر شاه محمود صوفی زاده ازادي روډي ته وویل
جماعت اسلامي خواهش میکنیم که بانکار افغان ما
له طالبان غواړو چې ژر تر ژره بانکونه خلاص کړي ځکه سوداګر لستونځو سره مخ دي هیله لرو چې بانکونه بیرته په عادي ډول خپل فعالیتونه پیل کړي تر څو د سوداګر لستونځي هوار شي ځکه سوداګریز فعالیتونه بانکونو پورې ارتباط لري
د سوداګر په خبره په کندز کې او په ځانګړي توګه په شیرخان بندر کې د بانکونو نه فعالیت دوی لسون سر مخ کړی دي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي په شیرخان بندر کې یو بل سوداګر محمد مسلم وایي
لکه چې طالبان راغلي دي زموږ کاروبار ښه شوی د پخوانی حکومت په وخت کې به سهار وختي یو موټر راغی خو تر درې بجو پورې موټر ګمرک ته نه رسېده خو اوس په لس او شل دقو کې ټول ګمرکونه خلاصېږي او موږ د ګمرک له رئیس څخه خوشحاله یو
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویاند مسعود وحدت هم وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په شیرخان بندر کې د اداري فساد مخه نیول شوی ځکه د سوداګرو ګمرکي چارې په وخت سره اجرا کیږي
وضعیت در شیرخان بندر فعلا به شکل عادي برگشته تجارت کار
په شیرخان بندر کې سوداګریز چارې په عادي ډول جریان لري سوداګرو خپل فعالیت او پانګونه پیل کړي کومه موانی او اداري فساد چې په خوا موجود وو اوس د سوداګرو پر وړاندې هغه موانی نشته دي او سوداګرو ته اسانتیا ورامنځته شوې دي
د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي تر څو د سوداګریزو چارو په برخه کې سوداګرو ته د پام وړ سهولتونه رامنځته کړي. د نموړي ګمرک رئیس مولوي صبغت الله په دې اړه وویل:
الحمدلله د ابتدا څخه د ګمرک چارې منظم روانې دي. د تجارت د ټولو بخشونو دپاره زمینه مساعده ده. ترازوګان غیر فعاله وه، چارواکو دې ته توجه نه وه کړې. موږ د راتګ سره سم موږ د دې لپاره کوشش کړی دی، ترازوګان مو جوړ کړي دي. تجاران ازادانه توګه باندې خپل تجارتي ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړي. هېچا ته کومه ستونزه او مشکل نشته. د ټولو خلکو امنیت تامین دی، د هر تاجر او د هر عام سړي.
د ګمرک رئیس سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د بانکونو په برخه کې د سوداګرو شته ستونزې هوارې شي. کندز له تاجکستان سره د 270 کیلومتره په اوږدوالي ګډه پوله لري او د یو لوی پله په واسطه چې 670 متره اوږدوالی لري له تاجکستان سره نښلول شوی او له همدې لارې سوداګریز توکي د افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او دغه راز د اف ام په 3.15 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې د سهار لوو د ماښام تر وو بجو خپرونې لري. اوریدونکو، لکه څنګه چې با خبر یې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر جنرال فیض حمید د سپتمبر په 3 یعنی وړمه ورځ کابل ته راغی. د دې راتګ په ټولنیزو رسنیو کې پراخ خبرګونونه وپارول او حتی وویل شول چې د دې راتګ په داسې حال کې چې طالبانو له حکومت هم نه دی جوړ کړی، په دې معنی ده چې ISI د طالبانو ښکاره ملاتړ کوي. پر افغانستان سربیره په پاکستان کې دننه هم ورته خبرګونونه د سفر ته خودل شوي دي. دغلته د سیاسي احزابو مشرانو ویلي چې په داسې حالات کې باید ښاغلی حمید کابل ته نه وای تللی. دا چې د سیاسي احزابو اندېښنې څه دي او دوی د سفر ته په کومه سترګه ګوري، په دې اړه زموږ د مشال راډیو همکار دغه راپور جوړ کړی دی.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د نایلان شیف سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود خبرګون رامنځته شوی، نو بلخوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 3 کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالې لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغلی. خو د خبریالي لینډسي لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د سپتمبر په 15 تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره خبرو پر محل د یو پختنی په جواب کې وویل:
جنرال فیض که کابل ته تللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته ولې تکلیف دی چې سهار ماښام پرې تبصرې کوي؟ ولې له دې نه مخکې امریکایان، قطري او برتانویان نه دي تللي؟ که د پاکستان د عظیم ترین استخباراتي ادارې مشر کابل ته تللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده، خو هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ عام مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري. د سپتمبر په 15 د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل:
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي، که هغه په پوځي وردی کې وي، که شیروانی کې وي، که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي، که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حقو بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کېدی شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، نو دا یو بشردوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خو د ملت پالا عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي.
پاکستان زمان دا ایس آئی مشر تک دا یو ډیر لوی سوال دی. بدبختی دا زمان دا وطن دلتا سیاسی نمائندگان چې کم دی نو هغه سلیکټیډ دی او زبردست وایم چې خم دا بده خبر هم دا خو خم دا چې چا سره اختیار دی او څوک اختیار مند دی چې هم هغې لاړ شي او خبرې وکړي بجائے دا دینا چاہسے
د سپتمبر په 15مه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې دا کله د حالات خرابېدل ولي کا پورا منی کا څه شی وي او ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي افغانستان یا داخلی امور چې دخل اندازی ہوگی آدھے تلا کی کم سیکورٹی سچویشن دی اگوری خپل چیک کی سب پوزیشن دے اوسر میٹنگ اوسی اگوری پکاور کی وزیر خارجہ خبر ورزه تلا می وزیر خارجہ چرتا دی اوس وزیر خارجہ کلا وی اوس تلا وی تلا لو ترکمانستان تغیر بند تلا و لو یا تلا پکار خدا چې تاسو ول د افغانستان وزیر کړو اړ نه پات اصول ملکانو وزیر کړو
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په 1300 کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړي. پاکستان د سپتمبر په 15مه هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه وو چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوندی پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی.
په سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ شمیر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډېر زیات خپګان ښکاره کوي او دا په د افغانستان په کورونو معاملو کې د مداخلت ګرځي دي. نو زما اندازه دا ده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډېر بجات بدنام شو. زه دا وایم چې د دې دورې نه د پاکستان هغه بدنامي چې کوم ځای په هغه کې نوره اضافه وشوه. نړیوالی رسنۍ هم په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغه نن تصدیق وشو.
د اګست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلان کړي.
ستاسو له پیغامونو
سنگر یم د لوګر ولایت څخه عادل کټول کروندر ډیر زیات خپه دي. فصلونه رسیدلي دي لارې بندې دي او د خدای لپاره طالبان څخه دا غواړو چې دغه لارې خوشې کړي او دا کروندګر ډېر زیات خپه دي دلته. هیله چې کوم چې دغه لارې خوشې کړي. خلک ډېر زیات خپه دي او لږې راویستې دي بشره.
ستاسو له پیغامونو
زون رګولای دی پکتیکا ولایت علي څخه دی ازادۍ رادیو لیاره د افغانستان اسلامي امارت دا پیغام پر اقدام چې تاسو د جړ خلاصوالي ته د دې لای سړک تقریبا ځوان یشت مخ کې بند کړه وو. لا تر اوسه پورې دا سړک دغه څه بند پاتې ده او چې د تو او د غوټو موسم را رسیدلای ده او دغه خلک هم د غوټو خصيلاتو ته پراته دي او نور څه نه لري. غریب او بې وزره خلک دي نو دغه خلک د غرونو ته د غوټو د شکولو او د لاسته راوړلو لپاره چې دي نو په دغه سړک کې شاوخوا راغو او غرونو کې خو ماینونه دي. نو که چېرې دغه ماینونه لر نه شي نو ډېر عام او د ګناه خلک به پرې قرباني شي او موږ دا مشکل لیدي چارواکو سره شریک کړی دی. هغه وایي چې هغه کسان چې ماینونه ایښودلې دي هغه شهیدان شوي دي. موږ ته معلومات نشته. نو د موږ هیله د اسلامي امارت څخه دا ده چې ژر تر ژره دغه سړک او شاوخوا غرونه راغونه د ماینونو څخه پاکړي تر څو زموږ خلک چې سمبولې په 16 تاریخ باندې په غوټو پایل کوي په ډاډه زړه دغه حاصلات لاسته راوړي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته ثبت کړئ، کچیرته د ازادي رادیو په راپورونو نظر راکوئ او یا مو هم په سیمه کې څه خبرې وي کولای شئ له موږ سره شریک کړئ. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس څلور نیمې بجې دي. لاندې خبرونه